سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یو چک پوري دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې د دوار خیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوې. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دی او باید یو بل سره ښې اړیکې ولري. ملا عبدالغنی برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د اټ او پر سره د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکې چونی شوي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان ډله په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او طالبان باید مخ ونیسي. هغه ادعا چې طالبانو په کراتو رد کړې ده. همدارنګه له څو ورځو راهیسې د تورخم مهمه دروازه هم د سوداګرو مالونو د لیک درالیک منمخ بنده ده. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جیک پوري پلاوي په ترکیب کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر ندیم اجم هم شامل دی. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهاتن سیمې یو قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شو شتمنۍ 3 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی جورج د ټکی ته چې متحده ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزی بانک دغه پریکړه ته په خبرګون کې یو اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولي ثبات او د مالی سیستم د پښتوانې لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د قاضي جورج حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ یو برخه پر امریکا د ټولو لوی تروستي حمله د قربانیانو د کورنیو حق بولی لوی ماته بلل کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپای ټولنه کې د تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستنو لپاره په دومره موده کې په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوي. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپای ټولنې ادارې وویل تیر کال 9000 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپای ټولنې له 8 غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقتي توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمیر یې تیر کال 1900 ته رسیدلی چې ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم د جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي يرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماته سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د يرغل د یوې کلنۍ کلیزې په درشل لکه لدې هیواد څخه اپاری او پیاوړی او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن ویل چې د اراضي او قدرت لپاره د پوتین تم او هواس باید لماته سره مخ شي او د اوکراینیانو مینه به چې خپل هیواد سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبرورۍ 24 پر اوکراین د روسیې د بی دلیل يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. یو لور پوره پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. دا چې د دې پلاوی د سفر هدف څه ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبان لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي.
زه یو لوګو کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلي وو.
وړاندې په راپور کې به د هغو کسانو شي طرفونه اخیستل شوي دي او په دریستیو کې خوشې شوي دي غوونه به هم درڅه په راپور کې ولرو. د حج د عمرې لپاره یو شمیر اتلون کې افغانان شکایت کوي چې په هغه پاسپورتونو چې سټیکر لري ورته ویزه نه ورکول کیږي. دا چولې د غستون زره منست شوې ده. وړاندې په راپور کې درته یو د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په خار کې د نورو کلونو پرتله شور زیات شوی. دا چولې د شور زیات شوی او څنګه خلک په تکلیف کړي دي په دې اړه به هم راپور ولرو. د سیمی او نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د رئیس د ریاست الوزرا د نوموړي مرستیال عبدالغني برادر او د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتلې او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پروسیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د یو لړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. خاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د غپلایوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتی ستونزو او د غشان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لاپ پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبري کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا اوسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کلکل د نام نه وي واقع کېدو او د راز مشکلات او د حل کېدو په اړه خبري وسوي ورسره د افغان تجارانو د اموال د زندېدو په مریضانو یا د نور اړمنو خلکو د تګ راتګ او د
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر لوري په خپور شوی بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او خاغلی برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبري شوی. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلی سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي سایلو جلاوی. په بیان کې د غشان راغلی چې په دلیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او وجلو ناروغانو لپاره د لازم او سانتیاو درامنځ کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پروتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د لیدونکو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد صادق خان او یو شمیر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې محل کابل ته سفر کوي چې د روانې ونې د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن د درېمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان لولوري د ژمنو نامه لیکېدل یاد کړي خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان مني غړله چې د پاکستانی چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال سانګ خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په موجودیت هم خبري او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو د تحریک داغي کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي د دې په اړه باغی سره خبره کوي. اغوی تبا د هغی په اړه باندې معلومات ورکړي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دا ادا کوي هغه په افغانستان کې دي هغه ړنګ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستانی لوري سره د خبرو اجنډا په کر خستونځي او د سوداګری زی راکړې ورکړي پراختیا بللې. نګدی 15 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیسو په یو جماعت کې تر خونړې حمله وروسته چې نګدی سل پاکستانی پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا ادا کړې و چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شانې دا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اروپای ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبانو جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او د افغانستان او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي اغیز کوي. بیا به هم اکرام الله اکرام نوارو.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې لوړپوړی استاد جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان خزو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکې پریکړې خبرې کړي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تمخه کړې او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې د غلوړ پوړي استاذي 13 ورځ په یو بیان کې چې د غټولنې په ټوئیټر باندې خبر شوې ویلي
د اروپای ټولنې وزیران په دې صلاح شول چې افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستې ته دوام ورکړي، خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابعیزي چلن ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپای ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو 13 اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان میرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي، خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاکړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادی پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلی چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد د وروستي سفر پاړه د هغې ارزونې هم اوریدلې. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم غلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې و چې ښایي طالبان په نه دولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډې کم استثنا پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنې دو سم دستي ورسته لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو خونځي وتړل، او په 13 دسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې نجونی او خزل لوړو زده کړې هم راوګرځولې. طالبانو دغه شان په خوځو حجاب اجباري کړي، ورزشي کلبونو، خاري حمامونو او تفریحي پارکونو ته لتګي هم منع کړي، او لشرۍ محرم پرته پر دوی د لری واټن سفر بندیز هم لګولې دي.
راپور کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو لوري په نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو دوام پایلې بچوي. زموږ همکار محمد خاطر پردې د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې صوفیه اوریاخیل کړې ده.
ښځو ته وضع شوي محدودیتونه پایلې هیڅ ته معلومه نه دي، او دا محدودیتونه ورځ په ورځ ډیر سوله، لکه چې مکتبونه بند سول، پانتونونه بند سول، او د ښځې د خصوصي ځایو کې څه کار کوله دا هم بند سوله. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي بدنامه ده. کدا وخت موږ ښځو ته معلوم وای هیڅ ښځه یو نجلۍ د افغانستان بیرون نه وتله، او موږ په افغانستان کې پاتې شو، ډېر ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو، دا پای ته رسیدلی، خو فکر نه کوم صحیح څوک پوسیس د څه ختمي ډیر یو پیچیدلی خبره ده، ځکه چې موږ هر وخت یو امیدواری پیدا کوو چې پانتون و مکتب هم واسي، خو اوس پانتون هم بند دی، امیدواری ډیره کمه سوې، کار بند دی، فقط دولتي ادارو کې هم ډیر محدوده کارونه ښځې کولی سي. بس
اغلی وریخیل، د دغو بندیزونو دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
دا بندیزونه ډیر خطرناک دي. اول خو دا رواني مشکلات ښځو ته پیښوي دي، څوک په افغانستان کې ژوند کوي، بهر د افغانستان ژوند کوي، ښځې ډیر په بد حالت کې، بحراني حالت کې دي، رواني حالت ښه نه دی او خپل ژوند باندې نه پوهیږي. سه انسان ده که کوم حیوان ده، خو مخصوصا خپله دا نه پوهیږم اس د ما په آینده څه کیږي، شپه ورځ راته یو دی او رواني حالت مې دومره خراب دی، نه پوهیږم اس آینده څه کیږي. او حتی په ده هم نجونې او ښځې شاید خودکشي لاس ووهي. خطرناک عمل یې بل دی چې دا نشتون دی یو ښځې په جامه کې، دا لوی خطر دی. او بې سواده پاتې کېدل د نجونو همدغه خطرناک عمل دی.
آیا فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې له طالبانو سره تعامل ته ورسیږي؟
زه فکر کوم نړۍ خپله غواړي چې داسې یو حالت راسي او ښځې په دا یو حالت کې واوسیږي، ځکه دا یو سیاسي بدنامه ده، یا شاید کیږي سحر خبره ووسي. زه فکر کوم چې دا خبره موږ ته به ډېره سخته وي، موږ باید ووایو چې تک تعامل ته رسیږي او که نه رسیږي، ځکه دا معلومه نه ده. او زه امیدوار یم چې تعامل ته ورسیږي او دا بدبختي ګړی نه موږ خلاص شو او ښځې نجونې خپل کارو ته مکتبو ته لاړ سي. فقط د ښځو خواهش همدومره ده، موږ نور شی نه ده غوښتي، فقط همدومره غواړو.
خطر پر دې سو چې د ښځو د حقونو له فعالې صوفیا اوریاخیل سره یې د طالبان لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیوالې مسلې ته ورزو. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغه مصوبې ته رای ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوریاس نوری سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، تاسو کې به د نور جزئیات راکړي.
بله ام مننه. د روسیې د پارلمان یا دوما په ولسي جرګه کې وکیلانو په غوڅ اکثریت هغه اقدام ته رایه ورکړه چې د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو په تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوما له لارې ملت ته په وینا کې دغه اقدام اعلان کړ. دا د نړۍ د دغو دو ځواکمنو هیوادونو روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو وروستی تړونو چې تر اوسه پاتې وو. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید پر اټومي سروکو سمبال د خپلو فعالو ستراتیژیکو وسلو شمیر تر 1550 پورې محدود وساتي او هم له 200 زیات بلستیک قاروشتونکي فعال میزایل او ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکونه لري. موسکو او واشنگتن دواړو یو بل دغه تړون څخه په سرغړونه ملامت کړي دي. دغه تړون له ځنډیدو سره نړیوالې ټولنې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. په تېره پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل سره په دې اړه هیڅ شک نه و چې وکیلان به دغه سند ته رایه ورنه کړي، ځکه د روسیې د پارلمان یا دوما رئیس ویچسلاو ولودین له رایې اخیستو مخکې ویلي و چې د دغه اقدام په وړاندې به هیڅوک منفي رایه ورنه کړي. ټاکل شوی چې د دوما د مشرانو جرګه نن د ورځې په وروستیو کې دغه قانوني مساوده تصویب او له هغې وروسته به ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي. د دوما یو شمېر غړو د پوتین له څرګندونو سره هم غږی شوي وو چې واشنگتن له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د روسیې پخواني ولسمشر دمیتری میدویدف چې اوس د روسیې د ملي امنیت د شورا مشري ورلغاړي ده، دغه تړون ویلی و چې دغه تړون ډیر مخکې خپل اعتبار له لاسه ورکړی، ځکه د په خبره متحدو ایالاتونو او ناتو د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په هماغه ورځ چې پوتین وینا کوله د پولند په پلازمینه وارسا کې له اوکراین څخه خپل پیاوړی ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د روسیې د پراخ یرغل په وړاندې به د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پوتین پر دغه اقدام ژور خوشنۍ څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د پوتین پر دغه پریکړې خوشنۍ څرګنده کړې او هیله ښودلې چې موسکو به پر خپل پریکړې لسره غور وکړي. هغه زیاته کړې چې په دغه اقدام سره پر وسلو د کنټرول ټول میکانیزم لمنځه تللی. البته د یادونې وړ بولو چې نیو سټارټرون په 2010 کال لاسلیک شو او د 2021 کال په فبروري کې څو ورځې مخکې لدی چې د اعتبار موده پای ته ورسیږي موسکو او واشنگټن هغه د 15 نورو کلونو لپاره تمدید کړ.
ډېره مننه کور ودان نوریاس نوري و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د زندیدو په اړه چوس یاترا سره شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ځینی حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي. تفصيل په دې راپور کې.
زه یو لوګو کسانو ته هم چې د کابل خلک مو ترکیه ته د تګ لپاره حسولي او راباسلی وو.
ما مساره کاونټونه درل
دا د سعد الله د دانو عمران احمد زید اعتراف ویډیو دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو لوري خبره شوې ده. طالبانو په دینول شوی او کسانو تور لګولای وو چې په ټولنیزو شبکو کې مستعار کاونټونه درلودل او خلک د حکومت پر ضد بغاوت حسول. خو د عمران احمد زما شر ورور زبیح الله زعفران وای ورور لوی جرم نه دی کړی او د ډیرو نور حقوق افغانانو په څیر چې ترکیه ته لاسنادو پرته د ځوانانو د لیک په واځي لیکنه کړي وي دوی هم دا کار کړی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې ګان افغانانو پوسټونه وکړل چې ترکیه هیواد ته خلک بغیر له اسناد وړي. دا چې عمران احمد زوی کاکا هم دا پوسټونه کړی وو چې یو ورځ وروسته د دې پیښې په همدې تور عمران احمد زوی کاکا ونیول شو.
لیکوال او مدني فعال جناغا بهر وای سعد الله دیدن او عمران احمد زی تر ډیره تنظیم لیکنه کوله او ترکیه ته د ځوانانو د تک په وازه هم تنظیم پوسټونه کړی وو. نو موړه ادا کوي چې د غدوړه کسان په جبر اعتراف ته مجبور شوی دی.
په غو ویډیو چې کچا کتلې هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې خستل شوی دا دغه ډیر شکنجه وهنه دا غوي د مخ رمونه تور اوختی دي د سترګو را پیدای د خبرو ادم تسلسل وی رادار دا ټول هغه څه دي چې د دوی په جبري اعتراف کې وړاندې ښکاری. متاسفانه چې دا لړۍ بيخي په ټولو ولایتونو کې په ډیره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کیږي شکنجه کیږي زورول کیږي وژل کیږي او ربړول کیږي.
عمران احمد زای او سعد الله دیدن چې د طالبانو لوري ونی ول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خبره شوه. خو حقوق پوه سبحان مصباح وای اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلای شي او له متهم څخه چې د ریګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی اعتراف اخیستل او خبرول غیر قانوني کړنه ده.
اقرار او اعتراف هغه ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات کله شکنجه په واسطه باندې اخیستل شي بل او که شکنجه نه وي اخیستل شي وي مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه وسی هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان شکنجه د انسان من نه ده. کرامت د انساني او اساسي کار ده ځکه آزادی او اساسي حق ده. چې او چا آزادی سلب کیږي نو دا په دې معنی چې باید هغه حقوقي پرنسپونه شتون ولري.
خغلې مسپاد متهم اعتراف خبرول د هغه انساني کرامت تسپکاوي او غیر قانوني کړنه بولي. په پخوانی جمهوریت حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحي هم وايي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خون موړی دا کوي چې د طالبانو حکومت په دې پوسټونو هم خلک زنداني کړي زورولي او حتی وژلې دي. اغلی صالحي له منتقدینو سره د طالبانو د ډول چلند له بشري حقوقو سره په ټکر کې بولی.
اته په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل تاسو به د هلمند په خپې یاد او تاسو په دلسګونی نور یې راپېخې صرف د فیسبوک په پوسټ خلک نیول سي او بیا شکنځه سي دی او دایو خارا سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو بخصوص د بشر د خونو د نړیوال اعلامي او د توګونو قانونونو چې دغه بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو قانونونو لایم ځکونکو څخه دغه خارا سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهنه او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لوري د فعالانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعتراف د ویډیوګانو په خبرولو نیوکه کوي په دی اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې لویان څخه هم پوښتل. خو نو وړو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د عمرې حج یو شمیر غوښتونکي وایي لڅ مودې راهیسې تمدید شوی سټیکر لرونکي پاسپورټ باندې نشي کولای عمرې حج پروګرام ته نوم لیکنه وکړي. دا چې ولی جزئیات پدې راپور کې
مو پولو د پاسپورت خو تمدید کړم با بسیار جنجال.
د عمرې حج یو غوښتونکی چې نه غواړي نومیې راپور کې واخیستل شي وایي چې پاسپورټ یې په سټیکر تمدید کړی او ورسره دا پوښتنه ده چې ولې د منلو وړ نه ده او نشي کولی عمرې حج ته نوملیکنه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مو پیسې ورکړې خپل پاسپورټ مو تمدید کړ اوس ولې ونه شو کړای له دې عمله چې په سټیکر تمدید شوی عمرې حج ته نوملیکنه وکړو. موږ ته یې نه دي ویلي چې ستونزه چیرې ده.
په ورته وخت کې یو زیارتي او سیاحتي شرکت ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او زیاته کړه چې دوی عمرې حج ته یوازې د هغو کسانو نوملیکنه کولی شي چې پاسپورټونه یې د سټیکر تمدید پرته د اعتبار وړ وي. د زیارتي شرکت مسؤل چې وایي نه غوښتل نومیې راپور کې واخیستل شي وی ویل
د عمرې عمومي ستونزه د سټیکر پاسپورټونو باندې د ویزې ورکړه وه چې تر ډیره پورې اول خو هغه کسان چې عمرې ته وتلل هغوی ته به په سټیکر پاسپورټ باندې ویزا نه ورکوله. بیا که ویزا به ورکړل شوله نو هغلته به چې کله ګشت ګزارې کوو د مراسمو لپاره نو هغلته به یو څه تکلیف ورته رسوو زیاتول به. خو لله الحمد سه فکر کیږي چې ډیر ژر دا ستونزه حل سي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت حج او اوقاف وزارت نظر هم واخلو خو لپړ لپسې اړیکو سره سره بریالي نشوه. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې د حج او عمرې د ملي کمیټې د غونډې خبر ورکړی او ویلي چې حاجیانو ته د پاسپورټونو په ویش کې به اسانتیاوې رامنځته شي خو د یادې شوې ستونزې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د هغو کسانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د عمرې حج لپاره په سټیکر د افغانستان له تمدید شوی پاسپورټونو سره له کاناډا سعودي عربستان ته تللی خو د هغه هیواد له هوایي ډګر اجازه نه ده ورکړ شوې.
وز په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو وایي په خار کې شور زیات شوی دی چې خلګي په تکلیف کړي دي. دا چولې تفصيلي په دې راپور کې ورو
کندهار شار په دې لوی شار کې د غنګونی ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلق په تکلیف کړي. د کندهار شار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو لاري پیرودونکو جلبوي. د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کله وی خو په شار کې بنظمي ډیر سوی لبلې خو ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارام کړي. نو موري وایي دا ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي. د کندهار شار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلق ډیر په تکلیف کړي چې باید یو حل لار ورته پیدا شي. په عین وخت کې روغتیا پالان وایي ژغیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفي اغېز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول له ژغیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصابو ته زیان رسیږي او د قهر قوای زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د ژغیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراض خصوصا نسبی امراض ته لاره واري.
مجھ تاسو وینو چې زموږ ژغیز چاپیریال نه دی سم او کوم مسول کسان چې دی هغه دغه برخې ته فکر نه دی سوی. عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی په دې اړه. مجھ تاسو وینو په ښار کې دا ژغیز چاپیریال ډیر خراب دی، د موټران آوازونه دي یا جنریټرانو بعضې مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي، یا خصوصا دغه لاسی صنایع کارګران د لاسی پلاس کې چې ګرځي یا لیړۍ والا هغه سپیکران چلانوي چې دا بیا پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي، او دغه راز ډېری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته